میرمن زمان تاسو ته بشتره ګرځم، تاسو هم په ټولنه کې یو ماتره او پیژندل شوی لیکوال او ژورنالیست یاست. د طالبانو پر اتاک سره په کاري ژوند کې مو څومره بدلون راغی؟
د نظام په اوستو سره او د نوي حکومت سره اتلو سره د شوتو پیژند چې د افغانو شوتو پیژند چې یو لوی څنګه په دې رامنځته شو چې هغوی د خپلو کاري حقونو څخه محرومه شوې او حتی د تحصیل څخه پس پاتې دي. هغه نجونې چې هغوی باید ښوونځي ته ولاړ شي اوس نشي تلای. زه هم د دوی یوه برخه یم. زه هم په دې وروستیو کې ما کله چې غوښتل چې د ژورنالیزم په برخه کې خپل تحصیلات پوره کړم هغه مې شروع کړي وه، خو له بده مرغه زه د دې څخه محرومه شوم او زما تحصیلات نیمګړي پاتې شوه. ورسره د کار زمینه راته ډېره محدوده شوه چې ما په کوم راډیوګان کې چې کار کړی و د رسنیو په برخه کې چې ما تقریبا دولس کاله کار کړی دی. زه په دې نه یم توانېدلی چې اوس کار ته دوام ورکړم. ځینې تهدیدونه وه او مشکلات وه، زموږ د کار په برخه کې محدودیتونه رامنځته شوه، نیمګړتیاوې وې. نو ما نه شوی کولی چې خپل تحصیل او کار ته ادامه ورکړم. چې دې ته مجبوره شوم چې بالاخره خپل د کورنۍ سره هېواد پرېږدم او مهاجرت وکړم.
بله، په دې اکلا به وروسته به نوري خبرې کوو. میرمن نیازی، بیرته تاسو ته ګرځو. تاسو مخکې په خپلو خبرو کې ویل چې افغان مدني فعال میرمنې دم غړي خپل غږ نسی اوچتولای، نو سبب یا دوی د نورو میرمنو غږ پورته کې یا به د دوی ستونزو ته یو لار ولټي یا به د دوی کوم مشکلات چې د تر مسؤلو کسانو پورې ورسوي. د دې وضعیت دوام کومې بدې اغېزې په یو کورنۍ کې په یو ټولنه کې درلودلی سي؟
ډېره ستره فاجعه به وي، ځکه چې دا حالت نه منونکی حالت دی. موږ همیشه دا د فریاد هم دغه ده، غوښتنه مو دغه ده چې باید مسؤلین دې ته متوجه سي چې موږ نادیده ونه نیسي. موږ د ټولنې نیمایي برخه تشکیلوو. موږ ډېر لاسته راوړنې لرو په هره برخه کې، په علمي فرهنګي برخه کې. موږ خپل هغه لاسته راوړنې نه غواړو چې د لاسه یې ورکړو. اوس بېرته مغه ځای ته درې مغه حوالې نقطې ته راوړې چې زه بېرته دا فکر وکړم چې نه، زما وظیفه یوازې ډوډۍ پخول دي، دېګ پخول ده او ماشومان پیدا کول دي او ماشومان ساتنه ده. دا یوازې ما وظیفه نه ده. ولې زه داسې وروزل سم؟ ولې زه یو مخه ونه لرم؟ ولې زه یو هدف د پاره فعالیت ونه لرم؟ دا خو هیڅ کېدلی نه سي چې دوی موږ بېرته هغه نقطې ته ودرېږي لکه چې دا اوس یې درولې یو. مګر زموږ لاسته راوړنې دي نادیده ونه نیسي. دوی باید زموږ لپاره خپل طرز د دولتداري طرز او طریقې ته تغیر ورکړي. د نړیوال سره دي سیالي وکړي. اسلامي ملکونه ډېر دي، شکر دی الحمدلله. په نړۍ کې یوازې افغانستان اسلامي هیواد نه ده او داسې هم نه ده چې موږ مخکې مسلمان نه وو یا موږ مخکې اسلام نه درلودل. تچ تاسې د راتګ سره دلته مسلمانۍ راغله یا دلته اسلام راغله په افغانستان کې، دا فاجعه راوړونکی مشکل به وي او داسې مشکل به وي چې دا فاجعه به بیا کدی وغواړي بیا به مخ نسی نیولای.
ډېره زیاته مننه. نوري خبرې هم له تاسو سره لرو. میرمن زمان، بیرته ستراګرزو، لکه څنګه چې میرمن نیازی په خپل خبرو کې اشاره وکړه چې په تیرو شلو کلونو کې ډېر لاسته راوړنې افغانانو درلودلې، هدا اقل هغه میرمنې په آزاده کار تللې، خپل ډوډۍ خپل کورنۍ ته ګټله، دا چې یو دم وضعیت بدل شي او میرمنو ته د کار ساحه تنګ سوله، خپل په تاسې څومره بد تاثیر وکړ؟
بالکل، دا یو ناوړه حالت دی چې اوس مهال په افغانستان کې راغلی دی. نه یوازې میرمنې بلکې ټول خلک یې تر متاثره کړي دي. میرمنو خپل دندې ته لاس ورکړی. تاسو پوهېږئ چې په افغانستان کې تر څلوېښتو کالو ډېر جګړه دوام کړی دی او جنګ و، مخصوصا په پښتنو سیمو کې. هلته ډېرې کونډیانې دي، سرپرست نه لري د فامیلونو او دوی خپله مجبوره وه چې باید کار وکړي او خپل د کور نفقه برابره کړي. نو طبعاً چې زه یې هم متاثره کړی یم. ما هم نسوی کولای چې خپل کار وکړم او سره نورې ښځې چې دوی خپل د کور نفقه ګټونکي دي، د کار کوي خپل اولادو لپاره ډوډۍ برابروي، هغوی متاثره کړي دي. هغوی کورونه چې اوس مهال تاسو پوهېږئ چې په میلیونونو ماشومان په افغانستان کې ډوډۍ نه لري، کار نشته، هغوی د کارونو څخه محروم ساتل شوي دي او د ټولنې څخه یو رقم نیول شوي دي. خو زه فکر کوم چې دا حالت واقعا ډېر دردونکی دی او په دې توګه د میرمنو د ټولنې څخه لري کول، لکه څنګه چې میرمن نیازي ویل، د افغانستان ډېری برخه میرمنې دي په جنګو کې ټول شهیدان ورکړي دي. اوس میرمنې دې ته اړ دي چې د کوره راووځي، کار وکړي، خپل ماشومان لپاره، خپل اولادو لپاره نفقه ترلاسه کړي. نو د دوی د ټولنې څخه لري کول په دا ډېرې منفي اغېزې خپله ټولنې ته، افغانستان ته، ولدي خلکو ته، او له دې سره زه خپله هم ډېر متاثره یم. زه خپله هم په افغانستان کښې ما خپله دنده د لاسه ورکړله، کار مې د لاسه ورکړې، تحصیل مې راباندې بند شو، او هغه چې ما خپل اولادو ته د تحصیل زمینه برابره کړې وه، هغه ستونزې مات هم پیدا شوې.
بله، بیرته راګرځو میرمن نیازی ته. په دې وروستیو کې چې افغانستان کې یو سیاسي بدلون راغی، نو مدني فعالینې او پخوا کې نورې هغه میرمنې چې دوی په بیلابیلو برخو کې فعالې وې، ژورنالیستې وې یا په نورو ادارو کې کار کوه، دوی په یو نوه نه په یو نوه مجبوره سولې چې دوی خپل هیواد پرېږدي او یو بهر ملک ته لاړ سي، هلته شپې ورځې تېرې کا. له بلې خوا میرمن زمان هم له اقتصادي مشکلاتو نه یادونه وکړه. تاسې دا راته وایئ چې هغه ښځې چې همدغه اوس له هیواد څخه بهر دي او دی حالت خنه دی، څه ډول ستونزو سره مخ دی؟
دا ډېر دردونکی حالت دی. زه دا اوس په تماس یم د بعضې خوندو سره، تقریبا یو څو خوندې د کابل څخه تللي وو اسلام آباد ته، چې موږ به خارج ته ولاړ سو. موږ ته بعضې نهادونه ژمنه کړې ده چې تاسې درېیم ګونه هېواد ته ځان راورسوي، یو بالاخره موږ تاسو ته کار برابروو او تاسې د هېواد څخه د باندې باسو، یعنی یا به مو امریکا ته ویسو یا به مو اروپا ته ویسو، داسې هېوادونو ته به تاسې انتقال کړو. او زه دا اوس د هغوی سره په اړیکې کې یم، په ټلیفوني اړیکو کې. هغوی وایي چې موږ په ډېر سخت حالت کې قرار لرو، چې نه مو هاخوا ته فریاد اورېدل کېږي او نه هم دې خوا ته برته راتللی سو، ځکه چې اوس دلته میډیایي سوله زموږ موضوع اوس کېدی چې موږ افغانستان ته برته راسو، دلته زموږ ژوند په خطر کې، او اخوا ته فرصت نه راته برابرېږي چې موږ برته انتقال کړي. هغه کسان چې زموږ سره ژمنې کړې او وعدې کړې وي، هغه خلک اوس حتی تلیفون نه پورته کوي، حتی زموږ ایمیلونو ته جواب نه راکوي. وایي تاسې منتظر پاتې سي، په تمه پاتې سي. زه په چه شي په تمه پاتې سم د بل په هېواد کې دلته؟ یعنی کېدای سي چې خدای مکې هغوی په ډېرو بد حالاتو کې قرار لري، یو بد لاره اختیار کړي ځان ته، چې دا خپله یو افغان میرمنې دپاره د تشویش خبره ده، او پر هغوی باندې به څومره بد اثر پرېږدي. ذهنن هغوی نارامه دي، جسمن نارامه دي، او د کم ځایه به وکړي هر څه چې خپل ژوند مرافق. دغسې نورې خوندې چې دا اوس زما سره د شهیدانو میندې په تماس کې دي، راځي تلیفون راته کوي، کور ته راسي، ژړا کوي، د اقتصادي بحران څخه فریاد کوي چې داسې وضعیت کې قرار لرو. زما زوی که تا مړ که، که امریکا مړ که، که دولت جمهوریت مړ که، خو اوس خو مې زوی مړ ده، اوس زه څه وکړم؟ اوس خو یې کونډه ما ته ناسته ده، اوس خو یتیمان ما ته ناست دي، ما نه ډوډۍ غواړي، زه څه وکړم؟ زه کوم حالت اختیار کړم؟ که یو شی هغوی یو غاړه جوړوي، تاسې باور وکړئ یوه ښځه په یو غاړه جوړوله باندې پوره میاشت یا 15-20 ورځې ستن دغه ته ناست ده، دغه ټکور ته چې دا غاړه جوړ کړي چې بازار ته یوسي، په 4-4.5 زره کلدارې دوکاندار اضافه نه ترې اخلي. وایي بازار نه لري، څوک یې نه رانیسي، څه به وکړم؟ خوره مې راوړه. وایي نور یې نه راوړه، نه اخلم، نه در څخه رانیسم، دغه یوه دانه بله در څخه واخلم. زه خیر دی چې ته ډېر فریاد کوي، هغه هم چې بیخي ډېر دوی ژاړي دوکاندارانو ته. وایي دا را څخه واخله، زه کور ته وایي غوړي نه لرم، ډوډۍ نه لرم، اوړه نه لرم، څه شی وکړم؟ اقتصادي بحران سته، بېکاري سته، دا حالتونه ټول دردونکي دي. هېڅوک داسې ډېر کورنۍ سته چې نارینه نه لري چې هغوی ته نفقه راوړي. همدغه ښځې وایي چې د کور نفقه راوړونکې وي، او نن پر هغه باندې دروازه بنده ده، لاره بنده ده، هغه د یو لحاظ څخه ذهنن تر فشار لاندې ده چې ولې دا حالت را باندې راغلی. د بلې خوا څخه اقتصادي بحران ده، د بلې خوا څخه یو وظیفه یې درلود، یو کار درلود، هغه میرمنه هم دغسې نارامه ده چې وظیفه یې د لاسه ورکړې ده. نو دا هر څه حالتونه واقعا دردونکي دي، بالخصوص د نجونو دپاره چې نجونې باندې د مکاتبو دروازې وتړل سوې او امر ثانی پورې به دوی په تمه پاتې سي. کله نجونو ته وایم چې زمونږ مکتبونه شروع کېږي، هغه د اعلامیه خپره سوه، د رئیس الوزرا حکم صادر سو چې د خیره سره مکاتب خلاصېږي، وایي په هغه ورځ چې مکتب ته راغلو په هغه ورځ یې منو. تر اوس وایي موږ ته د منلو وړ نه ده، وایي موږ هېڅ باور نه لرو، یعنی یو ډول بې اعتمادي دی.
بله، قدرمنو اوریدونکو او درنو میلمنو، خپرونه دوام لري، پاتې خبرو ته به ادامه ورکوو. اوس یوه لنډه دمه لرو، له دمې وروسته بیرته خپل بحث ته راګرځو.
ازادي راډیو پلان رو څپو. آزادی رادیو پر لنډو چپو پر 14.5
19.8
سلور وشت اشاریا اته
او یو دیش اشاریا شپږو مترو